امریکا غږ دیوی نننی خبری خبرونی مهم سرټکی. د بلوچستان په کورنیو چارو کې د وزیر اعلی سلاکار زیالانګو وای په نوشکی او پنجګور سیمه کې له وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په جګړه کې تر اوسه 12 پوځیان وژل شوي دي. رایټرز خبری اداره وای د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم د ازادي غوښتونکو بلوچانو تنظیم د دغو بریدونو ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم د چین په څلور ورځنی سفر بیجینګ ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل عمران خان به د چین صدر شی جین پینګ او وزیر اعظم لی سره د دوه اړخیزې ناسته ولري. د امریکې د دفاع وزارت پنټاګون تیره ورځ ویلي دي ولسمشر جو بایدن روانه اونۍ لږ تر لږه 2000 پوځي سرتیری پولینډ او جرمني ته لیږي او په جرمني کې موجود نږدې 1000 سرتیری رومانیا ته روانېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو د داعش ډلې مشر وژلی. داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په هکله څه نه دي ویلي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنځشنبې زیارت ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې دریمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او دا او یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو لومړی ریپورټ ولوري ته او هغه د بلوچستان په کورنیو چارو کې د وزیر اعلی سلاکار زیالانګو خبري او خبرګون دي چې وایي په نوشکی او پنجګور سیمه کې د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په جګړه کې تر اوسه 12 پوځیان وژل دي. په دې اړوند د ډی وی خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی د نصر الله سره خبري کړې دي. په تیرې خبرونې لوی خیبر پښتونخوا کې تاسو ته تفصیل یواری بیا وړاندې کوو.
شیرانی صاحب، د پاکستان پوز او د کوم وسوال چې دی د دې په منځ کې د جګړه چې روانه ده یا ختم شوې ده، د دې په اړه باندې رستی څه معلومات لري؟
ډیره مننه. د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې آی ایس پی آر ځینې تفصیل خو تا د ډیوا کتونکو اوریدونکو ته ووایه. خو زه غواړم چې د بلوچستان یادت د کورنیو د قبایلو چارو د محکمې د مشیر چې د وزیر حیثیت لري زیا لانګو د سیو 200 وړاندې په کوټه کې خبري کانفرنس وکړ. هم په دې اړه ځانګړې خبري کانفرنس وکړ. په هغه کې د زیا لانګو په وینا چې د بلوچستان یالت په پنجګور او نوشکی دوی سیمې دي، دا دوی ځلې دي په دې کې چې د وسلوالو له لوري کوم بریدونه بیګاش په یعنی د چهارشنبه په ماښام پر 8:30 بجې د زیا لانګو په خبره وسلوال بریدونه سوي دي چې د دې بریدونو په ترڅ کې نوشکی سیمه کې چې دا د ضلع چې کومه ده نوشکی د کوټي څخه شاوخوا 150 کیلومتر لري په لویدیز کې پرته سیمه ده او دا د افغانستان سره هم خپل شمالي برخه چې ده د افغانستان سره پرته ده. په دې کې د اف سی ځواک پر پوستا باندې یا پر کوارټر باندې برید شوی دی. د زیالانګو په خبره د نوشکی په دغه برید کې 15 د اف سی سرتیری مړه او دولس ټپیان دي. زیالانګو وایي چې د اف سی ځواک لخوا په ځوابي برید کې نه وسلوال یا کوم بریدګر چې و هغه وژل شوی دی. زیالانګو زیاتوي چې دویم برید چې د پنجګور کې هم د اف سی ځواک پر پوستا سوی دی یا د غچ کم هډکوارټر دی پر هغه باندې سوی دی. د زیالانګو په خبره په دغه برید کې اوه د اف سی ځواک سرتیری چې دی هغه وژل شوی دی او یوولس ټپیان دي. دا وایي چې د دې تفصیل لا تر اوسه پورې را روان دي او هلته لا هم د عملیات دوام لري. د زیالانګو په خبره چې څلور څخه تر پنځو پورې وسلوال په پنجګور کې وشارته او د آبادی وسیمه ته ننوتې دي. هلته امنیتي ځواکونه د هغوی تر شا تللې دي، عملیات یې پیل کړي دي. لا هم د اپریشنز هلته دوام لري ځکه د په خبره دا نه ده معلومه چې په پنجګور کې څومره وسلوال چې دي هغه په دغه برید کې وژل شوی دي. د دغه برید زمواري چې دا بلوچ بلتون غشتون کې دلی بیلی منلې ده هغه د شمیر چې د وژلو د امنیتي عسکرو شمیر چې غزيات یادوي خو حکومت خبره کوي چې د کم شمیر مجیات کړ دغه د حکومت لخوا د پاکستان د اس پی ار لخوا د ویان ادارې چې کوم خبره تا وکړه هغه وایي چې په نوشکي کې کوم برید شوی دی نه تراګر پکې وژل شوی دی او څلور د دوی عسکر وژل شوی دی یو په عسکرو کې د دوی پوځي افسر هم شامل دی بیا د پنځګور د برید په اړه د اس پی ار چې کوم د پاکستان د پوځ ویان اداره دا هغه وایي چې څلور تراګر په پنځګور کې وژل دي او په دې کې درې امنیتي عسکر چې دی هغه وژل شوی دی یعنی په د اس پی ار په خبره د یار لستراګر وژل شوی دی او اوه امنیتي عسکر چې کوم دی هغه مل دي خو زیالانګو چې کوم نن پریس کانفرنس وکي هغه وایي چې 15 لستراګر وژل شوی دی په دواړو بریدونو کې او دوه لست اف سي ځواک چې کوم دی هغه سرتیر چې کوم دی هغه وژل شوی دی او ترشل زیات چې کوم دی هغه ټپیان دي
صحیح حافظ الله ستوري شیرانی صاحب دا خود حکومتي خبره یا د اس پی ار بیان دی نور د انډیپندنت بیان نو خو به مخکې نه راغلی یا معلومات به نه شوې البته حالات هم خراب وي خو کدارت وای چې نوشکی او د پنجګور په اړه باندې تاسو ویل دا ضلع چې کمی دی یا د الاستا سیمه چې کمی دی دا په بلوچستان کې تاسو د کوټې نه ویل چې یو نیم سل کیلومتر اخوا دی نو دا دواړه د افغانستان سره ملاویږي دا کم طرف ته نږدې راځي
بلې دا پنځګور او نوچکی چې دا دوی جلا ځلې دي کنه او دا د بلوچو د آبادی په دې کې سل فیصد بلوچ آبادی ده او دا د بلوچو چې کومه سیمه دی په هغه کې راځي نوچکی لپټ څخه شاوخوا 15 کیلو 15 کیلومتر په لویدیز کې لپټ څخه په لویدیز کې پرتا ده او دا له افغانستان سره سره دی پوله لري او پنځګور چې دی دا بیا لپټ څخه شاوخوا 500 کیلومتر په جنوب یا په سوهیل کې پرتا ضلع ده او دا له ایران سره خپل سرحدي پوله لري دلته یو خبره مهمه ده دا یو ضلع له افغانستان سره او بل چې کومه دغه له ایران سره سرحدي پوله لري د زیان انګو څخه یو خبريال پښتنه وکړه چې د دې بریټرشا څوک د لاسینو دول چې دا نړیوال قوتونه دي او دلته ځای بلوچ د پاکستان د ادارو د پاکستان د ملک پر ضد هڅوي او هغوی ته پیسې ورکوي او په پاکستان کې د امنیت جوړوي بیا هغه دا خبره هم وکړه چې اول دغه خلک په افغانستان کې غوښ په افغانستان کې حالات بدل شو دا خلک دلته رااله او سی په بریدونو کې زیاتواله راغله دي دا د ځلانګو خبره ده د دې ترڅنګ د وویل چې له ایران سره د بلوچستان یا د پاکستان ډیر لوی سیمه پرته ده د وویل چې هلته د داسې خلکو تګ راتګ ډیر په اسانۍ سره کیږي د اشاره د وستوالو بیتون غشتونکو بلوچ ولوري ته او د وویل چې لدغه اوسنۍ چې کمپلیټ پارون د چهارشنبه په ماښام چې په دوه ځایونو کې سوي دی په نوشکیو پنځګور کې د وویل چې د دې ترشا د ایران له خاورې څخه داسې معلومیږي چې دغه برید لغه ځای څخه پلان شوی خو دا یو شی په کې غکې د نقطې ته اشاره وکړه چې د وویل د دې هرگز دا معنا نه ده چې د دې بریدګرو سره به د ایران د ریاست یا د حکومت لاس وي خو دا په خبره چې د دې خلکو هلته رشتہداري دي تګ راتګ په
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه راپورونه او موضوعات هم لرو د سیمې په تړاو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو هله لرو چې د خبرونې تر پای راسر مال پاتې شي تاسو به هم اوریدلی وی چې د باجوړو پولیس ډی وی ته تایید کړی د 13 ورځ چې په تحصیل مومندو کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې کې څلور د اف سی اسکر جوبل شوبې دي او پاکستان کې غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فور کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې روان کال په لومړۍ میاشت کې د هیواد هیواد دننه د ترهګرۍ په پیښو کې څلرویش پیخي او همداراز دوه څلوېخ کسان وژل شوي دي. خو د هیواد کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم منلی دي چې د لاقانون ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان په خپل حملو کې اضافه راوستې ده. راځئ چې نور تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه راپور کې واورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره په داسې حال کې کړي چې سیړنیز ادارې وای کس هم د روان کال په لومړی میاشت کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ په بریدونو کې معمولی کمی راغلی، خو دغه بریدونو لکبل په مرګ جوبل کې 15% اضافه لیدل شوې ده. تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال د کورونو چارو وزیر شیخ رشید منلی چې د پاکستانی طالبانو لا قانونه ګرځول شوې ډلې خپل بریدونو کې اضافه کړې ده، خو دغه ډلې سره د نورو خبرو امکان رد کړی دی.
ٹی ٹی پی نے دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ کیا ہے، لیکن ٹی ٹی پی سے کیونکہ اب بات چیت نہیں چل رہی.
هغه ویلی اړوند د چارواکو او د سلور واړه صوبو پولیس مشرانو ته په لیکل چیټه کې ترهګر غواخونو ته د ویخ پیدار اوسېدو غږ کړی دی. اسلام آباد کې غیر دولتي سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ په سلی رښتو پیښو کې ټول 200 کسان وجل شوي، چې پکې 22 امنیتي اهلکار او 14 عام وګړي شامل دي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخپسې واقعې دونکو پیښو پر شا دوه درې عوامل دي. هغه وایي د کلنه چې په افغانستان کې طالبان په واقعي راغلي، نو ورسره سم د هیواد دننه د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې اضافه راغلې ده. هغه وایي د دې ترڅنګ یو بل اړخ دا دی، څنګه چې د انزمام نه پس د پخوانی قبایلي سیمو پرمختګ پکار وو هغه شان و نشول.
کہ افغانستان کی حکومت کے اوپر پاکستان کو زور کر دینا چاہیے کہ اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے جو آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں.
ہغوی پا افغان طالبان ہم دا پاکستان حکومت لا فشار راوستل پکار دی کتا سو پاکستانی طالبان کنٹرول نکلی شول نو بیا با پاکستان دا ہغوی دملا تڑ نہ لاس پسر شی، ولی چی پاکستان دا افغان طالبانو دملا تڑ لپارا دا ہن او امریکی مخالفت پسر اغست دی. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پر رپورٹ کی ویلی شوی چې د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ زیاتره پیخه په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوی، چرته چې په 12 حملو کې نه عام وګړي او 15 امنیتي اهلکار وجل شوی دی. رپورٹ وايي هم دا ډول د ترهګرۍ شپک پیخه په بلوچستان ایالت کې مخه تراغلي چې پکې د 14 امنیتي اهلکارو په ګډون 12 کسان مړ شوی دي، او په دغه وجل شو کسانو کې دوه عام شهريان هم شامل دي. په دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د ترهګرۍ سلور پیښې په پخوانی قبایلي سیمو کې رامنځته شوی، او په دغه پیښو کې دوه امنیتي اهلکار او دوه عام وګړي وجل شوی دي. اخوا د هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي یو بل غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر په خپل رپورت کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې په بیلابیلو بریدونو کې ټول 20 کسان مړ شوي دي، او په دغه وجل شو کسانو کې شپږ امنیتي اهلکار، لس وسله وال پولیس او عام وګړي شامل دي.
د دیو سره اوسئ لری وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او بیا هم زو د سیمه ولوري ته د پاکستان په تړاو غواړو چې تاسو سره یو بل څېړنه شامل کو. په دې خبرونه کې چې د پاکستان وزیر اعظم د چین په څلور ورځنی سفر بیجینګ ته تللی دی، او زموږ سره دا مهال په خبرونه کې ملکیږي د دیو څېړونکو اسماعیل خان سره بغوی ترخلې وستړي مشه په خیر راغلی اسماعیل خان سره.
السلام علیکم، خوشاله اوسئ.
اسماعیل خان سره، د پاکستان وزیر اعظم د چین په څلور ورځنی سفر تللی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د اولمپکس لوبو څخه د امریکا په ګډون ځینې نورو هیوادونو چې بیجینګ کې کیدونکي دي د هغې څخه بایکاټ کړی دی. آیا تاسو ګڼئ چې دا به د پاکستان او امریکا په اړیکو یو واري بیا هم اغیز وکړي، او که څنګه دې سفر ته څنګه ګوري، څنګه یې ارزوئ؟
زما خپل خیال دغه دی چې امریکہ خوبدی تو بوری پدغه نظر باندې چې ای بایکاٹ کړی دی او پاکستان لاړو پاکستان ما خیال چې چین هم پدغه سه حالاتو کې چې سو ملکونو دا ای بایکاٹ کړی دی وړي چې هغه ملکونو چا سره چې دی اړیکی خدي نو دغه نه کم اس کم کسان دی راشي دا د مشران دی راشي او پدې کې دی ګډون کی نو امریکای دا هم یو بیان خو راغلی دی او بیان نه دا چې نه معلومی کی چې کني امریکا پدې ما دی خفا ده او آبادی ته ګوري صحیح په خپل نظر باندې ورته ګوري چې د پاکستان او د چین اړیکې د صرف د اولمپک د هغه پورې نه دي دینه څومره ګټه پاکستان د دین اوچته او پاکستان هم ماته لګي د حکومت دغه دغه دي چې په داسې حال کې چې امریکای د بایکاټ کړی دی او چین غواړي چې نور هیوادونو مشران دی راشي په دې کې د ګډون کې په داسې حال کې پاکستان تک هر څومره یو وړکی ملک دی نو خامخا د چین دپاره یو دغه لري چې د چین د پاکستان نوم یو هیئت هلته کې لاړو خو پاکستان نه ماخیال صرف د اولمپک دپاره عمران خان نه دی تللی چې د پای کې ګډون وکړي د پاکستان خپلې معاشي ستونزې ډېرې زیاتې دي کومک یې پکار دی آی ایم ایف سره خو اوس خبرې ترې شوې هغې به هم ورته قسط ورکړي خو دوی غواړي چې د چین نه هم ورته کومک ویلو شي د پیسو په شکل کې او د اقتصادي امداد چې کوم دی د هغې په شکل کې
اسماعیل خان صاحب خپل د خزانی وزیر شوکت ترین کله چې چین ته روانېدو دغې نه وړاندې د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې چین به چین ته به وایي چې خپل صنعتونه پاکستان ته ولیږي تاسو څه ګڼی چې دی کې به څومره پرمختګ وشي او دا به څومره د پاکستان په ګټه تمام شي
چین دی له پیسې ورکی نقد امداد دی ورکی او دویمه خبره دغه ده چې دی غواړي چې چین د سی پیک د بدر لاندې د انفورمیشن ټیکنالوژي او د زراعت او د کرکیلې او د نورو مدونو کې د پاکستان سره په پروژو کې ګډون وکړي خو چینیان چې کم دي نو اوسه پورې چې موږ څومره کتل چینیان ډېر زیات هوښیار دي هغه به ګوري چې هغوی په ګټه کې سکیږي سی وی آبه کوي دی د پاکستان ګټې تندې چې پاکستان د پاره څه خدي سم څه نه دي ښه او بل دا چې د چین زیاتې پروژې په بلوچستان کې د گوادر د غارنګ د چکم سی پیک ته او تاسو ته پته بوله چې بلوچستان کې چې نن سبا حالات دي په کوم صبر بریدونه کې نو چین دی چې کله د چین د صدر سره لیدنه کته کې دغه دغه بخا بخا د مسلې هم روجتيږي چې پاکستان ځکه چې کمزې کې چین سرمایه‌کاری کول غواړي یا پیسې لګول غواړي نو دی په خامخا د پاکستان نه د یقیناني غواړي چې الته کې به د امنیت د روزنه چې کوم دی هغه دغه وځه به ټیکی حالات په خراب دي د سو په دغه کې چې کوم په خوشو دغه نه په پاکستان غوونو پورته کړو خو چینیان به غواړي چې چرته کې دی پیسې لګي انویسټمنت کوي الته کې په پاکستان صغر کم ګارانټیانی ورکړي چې الته کې به امنیت او دغه یو ثبات به یو اړې غړې بني
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او دغه تفصیل مو شریک کړل لیدونکو سره بیجینګ کې د کال 2022م د اولمپکس لوبو پرانسته د جمعې په ورځ شوې ده خو څېړونکو وایي چې د چین د حکومت د بشري حقوقو سرغړاونو او پر رسنیو د بندیزونو لکبله د لوبې د نړیواله کچه د ستونزو سره مخ شوې ده نور تفصیل تاسو ته د دیو همکار نو شروان قلندر په غږ د وایس اف امریکا خبريالې پینالو په ریپورت کې وړاندې کوو
انټرنیشنل اولمپک کمیټي has the honor
د اولمپکس نړیوالې کمیټې په بیجینګ کې د کال 2022م د ژمی لوبو پرانستې اعلان وکړلو چې پکې د یو نوي هیوادونو لوبغاړي په 15 بیلابلو لوبو کې برخه اخلي او ټولې به یو سلو نه مقابله تر سره کیږي په بیجینګ کې کې دونکو د غلوبو په محل د کورونا خوریدو مخنیوي لپاره سخت انتظامات تر سره شوې دي ټیکټونه په عامو ځایونو کې نه خرڅېږي. د لوبغاړو د سیالو، خوراک او د آرام لپاره داسې تنظیمات شوي چې د عامو خلکو سره به رابطه نه وي. هغه چا چې د کرونا ضد ویکسین اخستی وي د ټاکل شوي ترانسپورټي نظام د لارې به د لوبو ځایونو ته ورتلی شي. هغه لوبغاړي چې ویکسین یې نه دی اخیستی په لوبو کې د برخې اخیستو وړاندې به یوې ورځې کوارنټین کې ساتلی کیږي. د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو به روزانه کرونا ټیسټونه کیږي، خو اولمپکس لوبو کې کرونا یوازینی خنډ نه دی. واشنگټن پوسټ ورسپاڼه وایي چې د حکومت فعالانو نړیوالې اتحادیې دې ته د نسل وژنې 2022 اولمپکس نوم ورکړی دی او د دې نه په بایکاټ زور راوړی دی. یو بل چیلنج چې خبریالان ورسره مخ دي، وایس اف امریکا ته هغه خبریالان چې دغه لوبو لوبه ورزي وایي چې د خپل ټلیفونونو او لپټاپس کمپیوټرونو ذاتی معلومات لری کړی دي، ځکه چې چین په خبریالانو د نظر ساتلو او بندیزونو یو اوږد تاریخ لري. خبریالان به په مقرر کړی شو بسونو کې ګرځېدو پورې محدود وي. دوی ویلي یوازې کرونا وبا نه بلکې ډیجیټل پرایویسي یا د کمپیوټر ذاتی معلومات ساتلې هم یو غټ چیلنج دی. د امریکا حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو د چین په حکومت نیوکه کوي او دا ځلې په اولمپکس لوبو تحفظات سرګن کړي.
د صدر جو بایدن انتظامیه د چین د حکومت لخوا د رواني نسل وجنې په سینکیانګ کې د انسانانو خلاف د جرمونو او د نورو بشري حقوقو په سرغړونو بیجینګ ته د کال 2022 د جیمی اولمپکس او د پیرالمپکس لوبو د لپاره کم سفارتي او سرکاري استازي نه لري.
د چین سرکاري میډیا سی سی ټی وی وای د چین د بارانو چارو وزارت ویان وانګ وین بین د بیجینګ اولمپکس لوبو په سر سیاست کولو باندې نیوکه کړې دي.
د لوبو د سیاست سره څه تړون نشته. اولمپکس لوبي د نړۍ د لوبغاړو او مینوالو لپاره یو لوی غونډه وي. دا د سیاسي مخالفت لپاره جوړ شوی سټیج نه دی.
خو د سمیت کالج د اقتصادي چارو استاد انډریو زیمبالست وای چې د نړۍ لخوا د شور باوجود بیا هم د اولمپکس لوبو نړیواله کمیټي او د امریکا په میډیا کې د لوبو د پروګرامونو قربانه د اولمپکس لوبو سره ولاړ دي.
دوی ټولو په لوبو کې په غټه کچه سرمایه کاری کړې ده او غواړي چې دغه لوبې دي خو شي. دوی باید د یو بل سره مرستې وکړي.
زیمبالست چا چې د اولمپکس لوبو د معیشت په موضوع یو شمیر کتابونه لیکلي دي دې خبرې ته اشاره کړې ده چې چین په نړیوال مارکیټ کې ډیر اثر لري او نه بغواړي چې وزر یې وتړلې شي.
یو په د تاسو سره د امریکا د مارکیټ ته چرته چې خلک غواړي تاسو خپل خبره وکړي او داسې پالیسي خپل کړی چې د انساني اقدارو سره سمې وي. بل یو داسې هیواد دی چې پکې د انساني اقدارو خلاف ورزي کیږي. یو خو دوی په امریکا کې د 15 ارب ډالرو سامانونه خرڅوي یا بیا شریک کاروبارونه کوي. دا یو داسې نازک کار دی چې تاسو باید د دوو هیوادونو ترمنځ خپل لار څنګه جوړوي. بل خو بیا کمپنیان دي چې غواړي د چین ځان سره ساتلو لپاره رعایتونه ورکوي.
دا ورایټی ډاٹ کام ویب پاڼې په مطابق د ان بی سی یو چینل د اولمپکس لوبو لپاره د خلکو پام ځان ته راړولو چیلنج سره مخ دی. خو دغه چیلنج نه یوازې په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په شکل کې دی، بلکې شپږ میاشتې وروسته د ګرمۍ په موسم کې د ټوکیو اولمپکس لوبه هم یو چیلنج دی. خو اقتصاد پوه زیمبالست وایي چې زیاتره د لوبو کتونکي اولمپک لوبو ته په سیاسي نظر نه ګوري، بلکې دوی ورته د سیالو او ټیمونو د کارکردګۍ په بنیاد ګوري. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. لکنه کې دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. نړیواله مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د پور د شپږم قسط ورکولو منځوري هم ورکړی دا ویل دي چې په ملکی کچا د پاکستان اقتصاد 4% سره پرمختګ کوي او روان کال به په ملکی ګرانی جاری وي او مالیاتی ادارې به پاکستان ته په بنیادی اقتصادي اډانه کې اصلاحات کول پکار وي. راځي چې د ریاض حسین څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
د اقتصاد ماهر مهتاب حیدروایی د پاکستان اقتصاد ته دا وخت ګنشمیر بهرنی او ځایی چیلنجونه مخې ته دي او مالیاتی ادارې IMF چې د کوم اصلاحاتو ذکر کړي په هغه کې زیاتره د اقتصادي اډانی سره تعلق لري. دوی وایي دا وخت پاکستان ګنشمیر چیلنجونو سره مخ دی او هم د دې لوجه پاکستان سره بل لار نه وي یوازې دا چې د مالیاتی ادارې څخه پورونه ترلاسه کړي. د کلونو راهاسې په پاکستان کې د اقتصادي بنیادی اډانې چیلنجونه راوړاندې کیږي او هغه دا چې پاکستان لبه مالیه زیاتول وي په تجارت خرڅونه زیات کیږي دا به هم راکمول وي چې په نړیواله کچه د مقابلې رجحان پیدا کړي او برآمداتو ته وده ورکړي. د بجلی او ګیس په څانګو کې گردشي قرضې زیاتیږي او هم دغه محکمه موکې د اصلاحاتو ضرورت دی او د پاکستان چې نورې کومې غټې ادارې دي په تاوان کې روانې دي په هغه هم قابو موندل دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پواد احمد چودري د سوشل میډیا د لارې وایي د مالیاتی ادارې IMF لخوا منظور کړی شوی یو ارب ډالر پور به اقتصاد ته وده ورکړي او د معاشي اصلاحاتو په عمل کې به مدد وکړي. د دې وړاندې د پاکستان وزارت تجارت ویلي وو په پاکستانی برآمداتو کې 20% اضافه شوی او روان کال به برآمدات 6 ارب ډالر ته ورسي. د مالیاتی ادارې لخوا د شپږم قسط د منظورې نوړان دي د پاکستان حکومت هغه شرطونه پوره کړي کوم چې د پور ورکولو لپاره لګول شوی وو. د پاکستان حکومت په ټیکسونو 3.5 ارب ډالر رعایتونه د پارلیمان په ذریعه ختم کړي دي. د بجلی قیمتونه یې زیات کړي او د سود په شرح کې اضافه هم کړي وو او په ورستو کې د مرکزی بانک د خپلواکۍ قانون هم منزور کړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا د پروګرام بهاله سره باندې نورې مالیاتی ادارې هم پاکستان ته پورونه ورکړي او روان کال به د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي.
مزید نور لینډرز نو به هم لونز ملاو شي. داسې سکوک بانډز پریویس ویک کې دوی جاری کړی دی 1 بلین تا کم پریشر چې کم دی په ایکسټرنل اکاونټ باندې بیلنس اف پیمنټس مت کې نو هغه کور شي کم حد چا چو په مارکیټ کې ظاهرې دل چیرې دوم رازمنګه کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ روان دی او داسې لون ریپیمنټس دی کم چې شارټیج 14-15 بلین ډالر.
د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر کال د ستمبر پورې په پاکستان مجموعي قرضې او واجبات د 50,000 ارب روپو نه هم زیات شوي دي چې پکې 120 ارب ډالر غیر ملکی قرضه هم شامل ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د امریکې د دفاع وزارت یا پنټاګان تیر ورځ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن روانونی لګتر لګه 2000 پوځي سرتیری پولند او جرمني ته لیږي او په جرمني کې موجود نږدې 1000 سرتیری رومانیا ته روانيږي. راځي چې تفصیل د شعیب زاده څخه په دغه راپور کې واورو.
د اسوسییټډ پریس تر مخه د پندګان ویان جانکربي ویلي د یورپ په ختیځ کې د پوځي سرتیرو پر ځای کولو هدف د امریکا او اتحادیانو دفاعي پوزیشن مضبوطول دي. هغه ویلي دا پوځي سرتیری به یوکرين ته نه داخليږي.
زه ځنې شیان په ډاګه کول غواړم. د عسکرو د لیګل مستقل نه دي. دوی ځکه لیګل کیږي چې هلته موجود امنیتي حالاتو ته ځواب وایي.
They are moves designed to respond to the current security environment.
د دې وړاندې صدر جو بایدن هم دا خبره کړې و چې د روس د حمله د مخنیوي لپاره به امریکایي پوځیان په یوکرين کې نشي پر ځای کولای. خو امریکا به یوکرين ته د خپل دفاع لپاره وسلې ورکوي. د امریکا لخوا د پوز د لیګلو اقدام په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یوکرين په پولو د روس د پوځي سرتیرو پر ځای کولو په معاملہ خبرې د ځن ښکار دي. ویل شوی په دغه معامله په یورپ کې دا یره خوره شوې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين د يرغل په خبره ټینګ ولاړ دی. په خطیز یورپ کې د نیټو غړي اندېښنه لري چې کله هم د دوی نمبر راتلې شي. که څه هم روس ویلي چې د شخړې د شروع کولو اراده نه لري او سفارتي هڅو دوامدار ساتلو ته تیار دی.
کیدای شي د یورپ دننه د نور پوز حرکت هم وشي. د هیوادونو خپل ترمنځ د عسکرو حرکت مونږ د پامه نشو غورځولی. مونږ د اضافي امریکایي عسکرو یورپ ته د لګلو امکان هم نشو ردولی.
د امریکایي صدر د انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د دفاعي اقداماتو په اړه خبره کړې ده. د کمچې په رسمي ډول تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی. په وروستیو کې بایډن ویلي چې د دفاعي اتحادی په هیڅ با هغه غواړي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو اتحادیانو ته د امریکې د اراده باور ورکړي شي چې هغه د نورو سرتیرو لګلو اراده لري.
That Russia has been doing. Have they shown any signs of de-escalating at this point?
No, they have not.
نا دوی تر اوسه پورې د تاوتریخوالي کمولو په اړه هیڅ هم نه دی کړی.
ویل شوی پندګان نږدې 8,000 سرتیري تیار کړی دي کوم چې با په ممکنه توګه په یورپ کې پرځای کولای شي. او چارواکو د خبرې ته اشاره کړې چې نورې پوځي دسته هم تیار کړي شوی دي. په یورپ کې د وړاندې نه د امریکا د 15,000 نه تر 18,000 پورې سرتیري په مستقله توګه پر ځای دي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دیوی سره د ملتیا مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا زو دی. او بل مهمه خبر اولوري ته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دی چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو د داعش ډلې مشر وژلې دی او داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په حق لڅ نه دی ویلي. خو تیر ځل هم دغسې یو عملیات کې امریکا اعلان وکړ چې د داعش ډلې مشر یې وژلی و. او غواړو چې په دې اړوند هم ساسره په خبرونه کې تفصیل شریک وز مکسره د نیویارک ښار څخه د ډیو څېړونکو جهانگیر خټک صاحب مل شوې دی. هغه تر کلې وایو ستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
تیره مننه منزه صاحب، تاسو ته کتون کو ردم کو تر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، تاسو به هم د خبر لیدلې وی ک لومړی خود دی پاروند و چې دا سي نورې څنګه پیښې شوې دي او دا به تر کوم حدا بیرته ومنل شي. دایش به هم د خبر ومني چې د دوی د ډلې مشر وژل شوی دی او دا څومره مهمه ګام دی د امریکای لپاره؟
ما خیال دا چې دا یو ډیر لوی واقع ده چې کوم په نتیجه کې د داعش مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی چچا چې کوم د حاجی عبدالله په نوم هم یادیږي، هغه د شمال مغربي چې کوم سیریا دی یا شام دی هلته کې هغه مړ شوی دی. امریکایی چې کوم سپیشل فورسز دی، خصوصي ځواکونه دی، هغه هلته کې یو برید کړو یو کور باندې. او امریکایی واکمن دا وایي چې دا کور د دسمبر میاشتې کې په نخښه کړو. هغه تر دا معلومات په دسمبر میاشتې کې وو چې دلته کې دا کس موجود دی. خو فیصله فیصل بایدن کوونی وانه هغه اخر کې دا فیصله وکړه چې بالکل برید وکړي او بمباری به براہ راست نه کوي ځکه چې دې کې خلک ټول خلک په کې ژوند بیللې شي. او جنن کم صدر بایدن د طرف اعلان شو د بیاګ نه پس د امریکای مختلف چکم واکمن دی هغه د طرف چکم تفصيلات مخې ته راغلي دي. نو هغه هم دک کدي چې په دې برت کې امریکای چکم سپیشل فورسز یا خصوصي چکم جنگالي دي هغه په کې یعنی فوجیان سرتری او تر بیا جازونه الوتکه ډرونز دا اټول پکې برخه غسته ده او الته کې موجود او دا کس یعنی ابراهیم قریشی دا خپل بچی هم ورترو خاندان والا او امریکایي دا امریکانیان دا وایي چې هغه په امریکایي فوج باندې فایرینګ وکړلو او هغه کې کافی فایرینګ شوه دی. بیا غن پس اخر کې هغه خپل ځان په خپل اولو زولو شو او اولو زولو ځان مړ کړو خودکش بریدو کو چکم کې داغه ټول خاندان هم پکې وای چې مرده چې کم کې دیار لس کسان یادیږي سالور خزه شپږ ماشومان دغه خبرونه دي او دا دغه وی کې شوې ده چې کم دا ایرا د سوریا او د ترکیه چې کم برید دی یا کرخه دا سرحد دی هغه سره بالکل نږدې دی پوله باندې بالکل پوله سره نږدې دی او هلته کې د کمه قسمه ده چې کم ځای کې کال 2019 کې دا داعش پخوانی مشر ابو بکر البغدادی هم بالکل هم دک شانت حالاتو کې خپل ژوند ختم کړی و چې کله امریکایي ځواکونه هلته ورسېدل او هغه خپل ځان په خپله وجلو دک شانت واقعا ننمو شوله او دلته کې ابراهیم القریشی هم دک شانت خپل ځان مړ کړلو او اوس تر اوسه پورې دا خبره درسته ده چې داعش د طرفه د دې خبرې تصدیق ایا تردید نه دی شوی خو دا ما خیال دی چې دی کې کې دی شي چې وخت مو لګیا غي عموما دا خبره چې څومره هم تر هغه رډلې دی هغه دو خبرو نه لګونته ورسته وی ډاډه کوي چې هغه مکمل توګه باندې دا خبره پخچ کی چاو دا زموږ مشر مړ دی یا ژوند دی خو دا د چې امریکایي حکومت د طرفه چې کم اعلان شوی دی نو هغه هم دک کده چې دا کس په دسمبر میاشت کې پګوت شوی او بیا نن دا برید د شپې یو بجه شوی دی چې کم کې امریکایي ځواکونه محفوظ وو او دا کس خپل جان اغستې دی په خپل او ورته پورا خاندان هم داغه مړ شوی دی
خټک سی په خپل په سیمه کې د داعش په موجودیت باندې وغږی ګو افغانستان کې د داعش تونته څنګه ګوري
ګوري دا نن چې کم صدر بایدن اعلان کړی دی نو هغه کې ما په خیال هغه یو ټکی ډیر مهم وو هغه دا وی چې دا پیغام دی د هر طرفه ګرته چې کم په نړۍ کې مختلفو ځایونو کې پټ دي چې موږ به هغه په سيزو چې هغه هر چرته پټ دي او هغه به خپل انجام تر رسو دا د هغه نن چې کم بیان او هغه کې دا خبره مخې ته راغلې افغانستان چې ذکر چکل او حکومت نو افغانستان کې خو داعش 2015 کې مخې ته راغلو او تر نن پورې هغه تکي د هغه طاقت کې مسلسل زیاتواله راغله په خصوصي توګه وروستو کال چې کله طالبانو افغانستان باندې واک تر لاسه کړلو نو هغه نه پس هغه د افغانستان چې کم هغه دی جیلونه دي هغه کې ډیر خلک د سیو چې کم چا تعلق د القاعده او داعش سره طالبان هغه خوشی کړی هغه کې د افغانستان کې د داعش چې کم یو مشر دی ډیر سینیئر مشر دی هغه هم شامل دي چې کم طالبانو خوشی کړو همدغه کوجه دا چې کله دا واقعاتو شول نو پر نومبر میاشتې کې وروستو کال نومبر میاشتې کې د امریکای خارجه چارو وزارت افغانستان کې میشتا درې د داعش چې کوم مشران دي د هغې نمونه په نړیوال تحقیقو فهرست کې واچولو چې کوم کې سناولا غفاری چې کوم د داعش په افغانستان کې مشر ویل کېږي چې هغه دی سلطان عزیز اعظم دا د آی ایس آی ایس یا د داعش اویان دی او مولوی رجب چې کوم مولوی رجب صلاح الدین په نوم هم یادېږي هغه د داعش د طرفه چې سمرا بریدونه کیږي هغه مشورولي هغه کوي او خیال دا دی چې دو کې یو کس خیال دا چې دا مولوی رجب چې کوم دی دا ښکاري چې دا طالبانو خوشی کړو او بیا یو بل خبر دا دی چې په داعش په افغانستان کې ډېر لوی خطر زکه جوړیږي چې سخت کال یعنی جنوري میاشت کې یو نوې نړیوال سروي راغله دي چې کم کې یو ډیره د خطرناک خبره مخ ته راغله ده هغه دا وایي چې کال 2023 کې چې پنړې کې د داعش تر طرفه سمره بریدونه شوې دي هغه کې ټوله کې زیات بریدونه په افغانستان کې شوې وو یعنی کال 2023 کې په افغانستان کې 315 داعش بریدونه شوې دي یعنی داعش په افغانستان کې 315 بریدونه کړو چې کم کې 2010 کسانو یا خپل ژوند بیلل یا پکې ټپيان شي ویو نو یقینا چې دا غي د پرم یو پیغام دی
ډیر زیاته مننه خټک صاحب چې راغلی د غڅړنه او معلومات مو دلیدونکو سره شریک کړله
ډیر مننه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
زه د افغانستان ولوري ته چیرې چې په شمال شرق کې په یو روختون کې په غټه شمیره کې تنکي ماشومان د هغه ناروغیو د لاسه د مشکلات سره مخ او تر دې چې ژوند وایلي د کومو علاج یا درملنه چې په اسانه کېدای شي. افغانستان دا وخت د بدترینه بشری بحران سره مخ دی او د اسوسییټډ پریس ویډیو ریپورت تاسو ته په دې اړوند سمینه احسن تیار کړی دی. راځي چې په ګټه سره وګورو.
دا د افغانستان کلینو سیمه ده. د تیرو څو هفتو دا سخت چې مې په افغانستان کې تر ټولو کمزورو دپاره ډیر بد و. امدادي ادارو باندې هم د میلیونونو خلکو دپاره په دې سخته یخنۍ کې د خوراک څښاک د انتظام بوج ډیر زیات دی چې نه ورسره خوراک شته او نه د اور بلولو سه بندوبست. دغه سخت چې مې د ډیرو تنکي ماشومانو دپاره اخیرنه جیمه ثابتېږي. د برتانیې سکای نیوز رپورت وای د دوو کالو اریزو د پاره هم د خوراک د کموالي سره او په سخته یخنۍ کې په اوټنټ کې ژوندۍ پاتې کېدل ګران و. مور او پلار یې د تنکۍ اریزو مړې په یو کمبل کې راونغښتو او په دردېدلې زړه د بادغیز د ولایتي هسپتال نه ووتل. د بادغیز ولایتي د صحت ډایرکټر محمد آصف قانت د دې حالاتو ذمواري په پخوانی انتظامیه اچي. خانه تدې نوړاندې وسپوري د طالبانو یو جنگي دونکې وو.
مننه. تیر حکومت فساد خونو دي ټول نړیوال ته معلوم دي او نړیوال رسنیو مخکنه حکومت مشر اشرف غني
د غای وبل امور رضامه د خپلې ګومیاشتو لور ختیجه د پارغم جن ده. د ختیجه نمونیا شره او تبدا او په دغه هسپتال کې علاج روان دی. بلخوا هم د دې هسپتال په میټرنټی وارډ کې د وړوکي عمر آسیا د خپل ماشوم د پیدا کېدو په انتظار پریشان ده. آسیا د 14 کالو په عمر کې د واده د پاره خرڅ کړی شوی و.
زه په ځان ډیره پریشان یم. زه به مړ شم.
خو بیا ورسره ولاړې ډاکټر وحیده لاس نیولې ده او د هسپتال د دومره بدحالۍ باوجود هم ورلا د لاسه ورکوي. د تیر کال اگست په میاشت کې افغانستان کې د طالبانو واک جوړېدو پس د بلیونونو ډالرو خارجي امداد ځنډېدلې دی او د دې د لاسه د وړاندې نه وچکالۍ سیلابونو او جنگونو سره مخ افغانستان د نورې بدحالۍ ښکار شوی دی. د یوې اندازې تر مخه د افغانستان 8 میلیونه آبادۍ کې لږ تر لږه د 90% انحصار په بارني امداد دی. ملګري ملتونه هم وایي په ملک کې نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ جنگ او قهد دلاسه پیکور شوی دی. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن دی سی.
نړۍ ویګران ولیدونکو او بریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زده یو بل ریپورت ولوري ته چې څیرونکو او د افغان خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای په افغانستان کې د مهال خلک د بشري ناورین سره مخ شو دي او په خصوصي توګه د خزو درسونه، صحت او روزګار یا کار باندې بد اغیزې کړې دي. دوی وای چې باید نړیواله ټولنه نظر تر زره د افغانانو او افغانستان ته د خلکو لپاره مرسته ورسوي او دوی لاسنیوي وکړي. راځي چې تفصیل یې د فرید شنواری څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
څوره جوړاندې د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا او د ناروې سرخار اوسلو کې د افغان طالبانو او د مغربي هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ غونډه کې افغانستان سره مرسته په هیواد کې د انساني حقوقو خکېدو سره تړلې شوې ده. د جنوري په 28مه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتيريش د امنیتی شورا غونډه کې په طالبانو غږ کړو چې د بشري حقوقو د احترام وکړي، په کابل کې تختول شوې خزه دي ازادي کړي، خزو ته د کار کولو ازادي ورکړل شي او د ترهګرو ډلې دي ځان نه لري وساتي. د افغان خزو د حقوقو فعال یل د بازوان وی ویډیو ته اویل د وخت په افغانستان کې خزه سړی او ماشومان د خوراک د نشټوالي سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ډیر زیات خراب دی. د نظام د بدلیدو سره لکه څنګه چې تاسو ټول ته څرګنده ده او ټول نړۍ ته معلومه ده چې د انجونو په مخ کې د تعلیمي ادارو دروازې تر اوسه پورې بندې دي. د 15 میاشتې او په دې باندې به تاریخ گواهی او د ټول خلک په دې باندې پوهی چې د څومره نیمګړتیا او څومره خلا رامنځته شو دلته چې د جنکو پر مخ کې خونځو دروازې بندې دي. همداسې که د خزو وضعیت ته مونږ وګورو، د خزو وضعیت ډیر خراب دی او ډیر د اغیزې لاندې دي، ځکه چې یو د غربت وجه ده او دویم دا چې دوی په کارونو باندې بوختي وي، رسمي دندې لرلې او ستولې په کور شوي دي او د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتيريش د امنیت د شورا غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې بشري مرستې کول او زر تر زره کول د نړۍ د پاره د وخت مهم کار دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خورېدو مخه ونیول شي. خو یل د بازوان وای په افغانستان کې په عمومي توګه ټول خلک او خصوصي توګه ښځې د تعلیم، صحت، روزګار او نورو ستونزو سره مخ شوې دي.
چې تر څو پورې دې ته سم د جنکو تعلیم عام نشي او دلته زموږ اقتصاد بیرته په پښو باندې ونه درېږي، ښځو ته د کار روزګار زمینه مساعده نشي، د انجونو په مخ کې د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې نشي، هغه پورې موږ دې ته په مثبت سترګه او نه شو کتلی او نه دا یو مثبت ګام دی. تر هغه پورې دا زمونږ یعنی هغه وطن د پرمختګ نه وروسته پاتې کېږي، موږ ډېر د خلکو نه وروسته یو، خو نور هم په دې سره دغه رقم او دا ډېر بد عواقب لري، دغه پېښې چې د کومې رامنځته شوې دي او تر اوسه پورې د ښځو پر مخ کې تاوتریخوالی روان دی.
د نړیوالو مطبوعاتي ادارو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس تړل شوی حکومتي پوهنتونونه د زیارت یا پنځشنبې په ورځ بیا پرانستل شوی دی. د تیر کال اگست په 15 نیټه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوی وو او د تیرو 15 میاشتو راهیسې زده کوونکي په کورونو کې ناست او درسونه یې ځنډیدلی وو. د پېښور پوهنتون د فزیکس څانګې مشر پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال وایي باید نړیواله ټولنه طالبانو له وخت ورکړي او پس ته هغې نه دې بیا ترې د بشري حقونو په اړه تپوس وکړي.
څومره چې غټ قانونه دي نو هغیم دکه خبره کوي چې ډوډۍ دی په ډوډۍ باندې دې بارګینو نشي، په پناه دې بارګینو نشي، او د هغې نه پس که بیا سټیبلایز شي کنټری او د هغې نه پس بیا کیږي نو بیا ورسره خبرې په کار دي. خو چې یو خو خلک مري د سرځای نه او د لوږې نه او ته ورسره بارګینو نه کوي نو دا زما په خیال زیاتې دی. په کار دی سپورټ ورسره په کار دی، که اغیم زیاتې کوي نو تپوسې په کار دی. حقونه د زنانو کدي که د ماشومانو جینکو دي دا خوندي ساتل په کار دی.
د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې دا وخت 23 میلیونه خلک په بیړني توګه خوراک ته اړتیا لري چې پکې 3 میلیونه یعنی 10 لک ماشومان هم شامل دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو د ملتیا څخه مننه. زو دا مهال د یو بل نړیوال ریپورټ ولوري ته چې په چین کې د کورونا تازه کیسونو وروسته د وړاندې نه د ځنډ سره مخ سپلای نور هم اشاره شوې دي او امریکا ته د روزانه استعمال سامانونه هم اوس ناوخته رسیږي. د وی او ای الیزابت لی په دې ویډیو کې معلومه کړې ده چې یو کاروبار څنګه دغه مشکل لپاره حل لاره لټوي. راځئ چې دغه ریپورټ جزئیات د کلسوم کاکړ څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
یانګ شولز له چین څخه امریکا ته جامع او نور شیان راغواړي. د کرونا وبا لمخې داغه سامان به د چین څخه د امریکا ته کالیفورنیا پوری د درې اونۍ پوری وخت کې راورسېدو، خو وايي چې اوس 15 ورځې اضافه وخت پکې لګیږي.
Yesterday I just received an email.
ما ته تیر ورځ ایمیل ترلاسه شو چې زموږ 15 کنټینرې چې د جنوري په 20مه برابر رسیدي اوس به د فروری په لومړۍ را رسیدي.
د سپلای چین یا رسد ماهرین وایي د سامانونو پر رسیدو کې ځنډ لیا دوام لري، ځکه چې د چین په ډیرو شارونو او بندرونو کې د کرونا د اومیکرون او ډیلټا قسم شتون لري.
د اومیکرون او په چین کې د وروستیو لاکډاون او جزبی لاکډاون د مخې نړیوال رسد تر فشار لاندې وو. خو په چین کې او د چین په بندرونو کې د ورستیو پیښو په دې پړاو کې نور هم اضافه کړې ده چې د وړاندې مشکل حالات وو.
که یو چینایي بندر وتړلې سي بل بندر پوری تاک دومره اسانه نوي.
په چین کې په ځانګړي ډول لوی خارونو کې د بل خار خلکو ورتګ نه خوښي، وای چې د کرونا خطر زیات وي ځکه د سوارلس ورځو لپاره کوارنټین وي.
کله چې کنټینری جهاز د امریکا ته ورسیږي نو نور هم د ځنډ سره مخ وي.
دلته د کنټینرو کمی ده او په ګودامونو کې کارکوونکي هم کم دي.
د مال د ځنډېدو له وجې مالی یا اقتصادي زیان هم شتون لري، لکه چې یو کنټینر چې ورباندې به د درې څخه تر څلور زره ډالر مصرف کېدو اوس شل زره ورباندې مصرفېږي. د لاس انجلس په بندر کې که څه هم د چین وروستیو اغېز فرق نه دی
کړی.
په چین کې د نوې قمری کال لوجې موږ تبه د فروری په میاشت کې رسد کې د ځنډ امکانات وي. خدای مې کرون لوجې به پکې څومره اغېز ولري دا به هم ګورو.
د کرونا وبا په وخت راتلونکي غیر یقیني دی. پوهان په دې موافق دي چې 2022 کې سپلای چین یا رسد کې ګډوډي او لوړ لګښتونه به دوام وکړي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
زه د پاکستان ولوري ته چیرې چې د تیر یو کال راهسې مثبت د پولیو کیسونه نه دي ریپورت شوي. روغتیا پوهان وایي چې غوره کمپاینونه چلول او د انکاري خلکو کمه شمیره له وجې د پولیو وایرس مخنیوی شوی دی، او خو امنیت خراب صورتحال او په چاپیریال کې د پولیو وایرس شتون له کبله د پولیو وایرس خطر لا هم موجوده دی. راځئ چې د شاین شافریدی دغه ریپورټ او تفصیل په ګډه سره واورو.
دا د خیبر ضلع تیراسی مده پولیو کارکونکو رستی کمپین کې 100% ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچولي دي. د غسیمه کې 1015 کلن ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدفو. د صحت محکمې دغه کارکونکي د رستی پولیو کمپین شمیرو جایزه اخلي او په سیمه کې کور په کور د کورونا ټیکې لګولو لپاره تربیت او تیاریانې پیل کوي.
نو دا کوم کور پر لا چې د پولیو څنګه سوال دي پدغه به موږ پولیو ټیم مکمل انوالوي کور کور لار سے دو کہ میں ہوں مسرا سوشل موبلائزر چکم میں کے فرسٹ میں سی ایچ ڈبلیو دی فرنٹ لائن ورکر ڈائر کین والوی ایس چکم ایریا سپروائزر دی ڈائر کین والوی دی من کمیونیکیشن سٹاف پہ حال خبر وی اگہی پہ پکے ور کئی حال کولا چدا سی ٹیم راون دے کووڈ ویکسینیشن کری نو انشاءاللہ انداز وی کہ یو سی مینیجر چکم نئی دا دا ټول یو سی فور سی کوي کسی به شي څه مسالہ فنشتا.
په خیبر ضلع کې د کورونا ویکسینیشن لپاره 12 ورځې کمپاین پیل شوې ده. د صحت محکمې تربیت شوې تنانو ترڅنګ پولیو کارکونکي هم د دغه مهم برخه دي او خلکو ته د کورونا په ضد ټیکې لګولو لپاره کور په کور ګرځي او د صحت تیمانو مرسته کوي.
کووډ 19 کمپین دلته کې شروع راي په تیرو میدان کې او دلته د مونږ کوم ورکرون دي وځیم دا ته مونږ د موبلایزیشن وته کو خلکو ته وروغړو په خلکو کې آگاهي وته ورو
دلتا چکان کرونا ڈاکٹرانو غریری او ویکسینیشن کوي زه او سی ار ډبلیو یم او دوه سره کوله په کوله ګرځم موبلایزیشن کوم.
لای خان د تیراش لوبر قبیله سره تعلق لري او په سیمه کې د پولو او کرونا ویکسینیشن په محل د صحت محکمې همکاري کوي. لای خان وای د خپل ماشومان د خراتلون کې وخت په نیت په سیمه کې د صحت محکمې سره مرسته کوي.
نو زه په دا وجه باندې دوه ساعت کوم چې دا شي دا دوه ماشومانو د وروستو نسل نسبله د پویدا کې را شایب ورزيږي اوس به تعلیم سړی بس داسې وي چې او به مخکې وروستو سوچ فکر یې لږ کم وي او چې تعلیم یې کړی وي نو هغه سوچ فکر داسې وي چې خطر وپلوي نظریه یې ښه وي ماشوم لکه تربیت ورکوي ښه ورکوي که نور په لیار ګودار باندې ګرځېږي صحیح لولو باندې په هر مخ لی سوچ وي نو دغه وجه نه زه دوه سه بس دا کوم چې دو یو خو داسې چې ماشومانو څخه ګړه او بل تعلیم یې پوه دي.
د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمیرو تر مخه روستي پولیو کمپین کې خیبر ضلع کې 98% ماشومانو هدف پوره شوی دی. په تیرا کې 1000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو چې یوازې 3 انکاریان پکې رپورټ شوي وو. د لایک خان په شان خلکو او پولیو کارکونکو په مرسته سیمه کې یو انکاری تن هم نه دی پاتې شوی او 100% ماشومان یې ویکسین کړي دي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، تیرا.
لري وی ګرانو اوریدونکو د پښتونخوا د زرعی پوانتون ساينس پوهانو د فصل د پیداوار او د بوټو د زیاتوالي په غرض یو نوی تجربه کړی ده. راځي چې تفصيلي واورو د ملک وقاص څخه په دغه ریپورت کې.
د پېښور د زری په هنتون د زراعت ساينس پوهان وایي چې دا وخت تیرېدو سره پزمکه کې بیلابیلې ناروغۍ را پیدا کیږي او د هغې لوی مثال زمکه مالګیجن کېدل دي. کم چې د فصل په پیداوار کې لوی خنډ جوړیږي نو د هغې دپاره دوی د زری په هنتون د بایو ټکنالوژي په زیلي څانګه ټیشو کلچر پلانټیشن کې داسې تجربې کړي چې په یو بوټي یا تخم کې په ساینسي طریقو داسې جینز ورګډ کړي چې هغه پزمکه کې د مالګې او د وچکالۍ په ضد مدافعیت زیاتوي. د جینیټک انجینئرنګ اینڈ بایو ټیکنالوژي د ټیشو کلچر څانګې استاد ډاکټر اسرار الدین ڈی ون نیوز ته وویل چې دوی په خپل ډیپارټمنټ د جینیټک انجینئرنګ یعنی د یو جسم نه بل جسم ته جینیاتي حلیې منتقل کولو په ذریعه د ټیشو کلچر کار کوي. ٹیشو کلچر مانا دادا چې په ساينسي طریقو د یو کمزور قسم بوټی نه اعلی نسل بوټی پیدا کول دي. خو دا سوال چې د دې تجربو سره به کروندګرو یا زراعت ته څه ګټې رسی نو ډاکټر اسرار وای
ماحول کې چې کم دی لکه ټیمپریچر سیوا کیږي یا چې کم دی داسې ځمکې جاغی کې چې کم دی نو نمکیات ډیر زیات دي نو دا غي چې کم دی موږ دلته چې کم دی یو قسم له سکرینینګ کوو چې یاره کم بوټی داسې دي یا کم فصلونه داسې دي چې هغه داغی کارکردگی چکم دے هغه پدی مختلف ماحول کی چکم دے خا کارکردگی ور کئی لگا.
د تیر کال په 11 نومبر هم پدی په هندون کې د زراعت او د کمپیوټرایز کې دو په موضوع دروازنه سیمینار شوی وو چې د ناروغ فصلونو د جاج اغستو د پاره د یو روبوټ یا ماشینی انسان جوړولو غور شوی وو چې مقصد یې په لږ وخت کې زیات کار کول وو او هم په دغه لړکی د ټیشو کلچر تجربې هم پایې تر رسیدلې دي. خو دغه بوټو ته د ټیشو کلچر د لارې جین څنګه منتقل ولی چې نیویورک سیړن کاراز د کون کې فریخه قهار وای
ټیشو کلچر باندې ټیکنیکس مونږ بیا یوز کو هغه باندې مونږ یو پلانټ لیټ یو ورکو ټی بوټي مونږ جوړ کو هغه بوټي اول چې کوم دین هغه گروت چیمبر کی وی او بیا گروت چیمبر نه جی هغه مونږ گرین هاوس ته دلته راوړو. د کوز فار ایگزامپل دا بوټي چې کوم دی نو دا مونږ د گروت چیمبر نه دا سیکنډ سټیپ دی د ټیشو کلچر باندې جوړ شو او سیکنډ سټیپ اوس دلته دا مونږ گروت چیمبر گروت روم ته گرین ہاؤس ته روړل چې دلته دغه شی
خو سیړون کې وای ک یو سیړنیز اداره د ټیشو کلچر په ذریعہ اعلی قسم د بوټو نسل پیدا کول غواړي نو د هغه د پاره و د حکومت نه اجازه نامه اغستل کیږي چې دغه یو مشکل کار دی. نو دوی د جین منتقل کولو پازه د پروتینو انتقال باندې سیړنه پیل کړې دي. د بایو ټیکنالوژي د ټیشو کلچر څانګې استاد ډاکټر ماجد خان وای چې دا مهال د دوی سیړنې په دې روان دي چې دوی په بوټو کې پروتین منتقل کړي چې هغه رنگ خپل اثر وکړي څنګه چې جین کولی شي.
یو جین چې ګنده هغه خپل یو اکشن کوي یو پروسس کنټرول کوي یا یو یو ډیولپمنټل افیکټ چې ګنده هغه ظاهرې نو دا غي د پاره چې ګنده هغه خپل فنکشن د پروتین په شکل کې دی نو موږ هم دغه اگزیکټ پروتین چې ګنده اغا پا بیکٹیریا کی ایکسپریکس کو او دغا فنکشنل پروٹین دا بیا پلانٹ سیل تا ٹرانسفر کو او باغی کے بیا چی کم دے منگ داغی ایکشن گورو.
د زراعت پوهان وای چې پناړای کې ماحولیاتی بدلون په تیزه سره را مهته کیږي. پراتلونکي کې بد اوبو کمې راځي نو کچره زراعت په ساينسي طریقو سنبال شي نو خوراکي فصلونه به په ځای پاتې شي او په خوراک کې به د کمی امکان هم کم شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسی او نن چې کوم راغلي خبرونه و د سیمې څخه هغه مو استاد سره شریک کړل او په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې څخه با خبره شوی یاست که غواړئ چې د دې وی نوري ټلویزیونی خبرونه وګورئ نو خپل کور کې هم کولای شئ چې په یوټل 770B103 چینل باندې وګورئ او د دې ترڅنګ د دې وی په فیسبوک باندې په یوټیوب چینل باندې هم کولای شئ چې را سره ملګری شئ او هلته د سیمې سره راغلي ټول ویډیو ریپورتونه تازه خبرونه او لیکنی هم کولای شئ چې ولولې او وګورئ. د دې خبرونه قربانه زه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین چې دغه ټول راپورونه او موضوعات یې تاسو لپاره راغون کړی وو او په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړل. تاسو ښه خبرې اجازه تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ. د الله په نام.